ازادي راډیو او سمي ونړیوال موضوع دی. بنگلاديش د جماعت اسلامي ګوند مشر متیو رحمان نظامی د هغو جنگي جنایتونو په خاطر چې څو لسیزې مخکې ترسره کړي وو د دې ګوند اعتراضونو سره سره پرون اعدام شو. تفصیل یې د اسمت سروان په راپور کې.
د بنگلاديش د جماعت اسلامي ګوند مشر له اعدام کېدو وروسته نن چهارشنبه خاورو ته وسپارل شو. دریا ویا کلن متیو رحمان نظامی په 1971 میلادي کال له پاکستان څخه د بنگلاديش د خپلواکۍ د جګړې په لړ کې د جنایتونو په تور محکوم او اعدام شو. متیو رحمان نظامی د شپې په 12 بجې او 10 دقیقې د پلازمینې ډاکې په مرکزی محبس کې په دار وځړول شو. په داسې حال کې چې جماعت اسلامي ګوند د پنجشنبې د ورځې لپاره عمومي اعتصاب اعلان کړی دی، د بنگلاديش د کورنیو چارو وزیر اسدالزمان خان وویل د هیواد په بېلابېلو سیمو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. متیو رحمان نظامی د 2014 میلادي کال په اکتوبر کې د جنایي جرمونو په ځانګړې محکمه کې د انسانانو د ډلې وژنې، جنسي تیری، د مذهبي کرکې د خپرولو او د نه میاشتنی جګړې په لړ کې د بشریت پر ضد د نورو جنایتونو په خاطر په اعدام محکوم شو. جماعت اسلامي ګوند په هغه وخت کې د بنگلاديش چې ختیځ پاکستان بلل کېده له جوړېدو او خپلواکۍ سره مخالفت کاوه او په جګړه کې د پاکستان له پوځ سره همکاري کوله. نظامی د جګړې په مهال د البدر د بیرون کېدلې او د جماعت اسلامي د محصلانو د اسلامي فدراسیون مشر وو چې د بېوسلي ملکیانو پر ضد د پاکستان د پوځ ملاتړ کاوه. نوموړی له 2000 میلادي کال را په دې خوا د بنگلاديش د جماعت اسلامي مشر وو. د 2000 لومړي میلادي کال څخه تر 2006 میلادي کال پورې د پخواني صدر اعظم خالد ضیا په حکومت کې وزیر وو. پر نظامی په 2010 میلادي کال د مذهبي احساساتو د ژوبلولو تور پورې شو. لږ وروسته بیا په همدغه کال د جګړې په کلونو کې د بشریت پر ضد د جنایتونو په تور ونیول شو. د جماعت اسلامي ګوند دغه مشر په 2004 میلادي کال د وسلو د قاچاق په تور محکوم شوی و او د چټاګانګ د یوې محکمې له لوري په اعدام محکوم شو. د جماعت اسلامي مشر په خپل کلی کې چې د بنگلاديش په لویدیس کې له پلازمینې ډاکې 100 کیلومتره لرې په پاپنا ولسوالۍ کې دی خاورو ته وسپارل شو. د مړی له اعدامېدو سمدستي وروسته د ملیشه ځواک په بدرګه پاپنا ولسوالۍ ته ولېږدول شو. د جماعت اسلامي تقریبا ټول مشران په جنګي جنایت تورن دي.
ازادي راډیو اوري د نوي حکومت د اداري فساد د لمنځوړلو د هڅو په اړه مو ډیر پیغامونه راستول دي. بیلګې په توګه دولو وبخي ځکه وخت نه لرو. محمد قاسم له قندار لیکي فکر نه کوي چې د اشرف غني حکومت د په دې برخه کې جدي عمل کړی. عبدالرحمن قنداري هم لیکلي دي چې د ګمان کوي چې نوي حکومت په سلو کې 50% د فساد پر ضد اقدامات کړي. یو دنیا مننه وړاندې د اساسي او بشري حقوقو 19 پروګرام د تخپرو خو اوس یو بحث لري. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو د زیاتوالي تر شا څه عوامل پراته دي؟ دا بحث اسدالله لودین کړی دی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د پسرلی پر رسیدو او د طالبانو د پسرلنۍ عملیاتو له پیل سره یو ځل بیا په شمالي ولایتونو په ځانګړې توګه کندوز کې جګړو زور واخیست. په ملي شورا کې د کندوز یو شمیر استازو او عام خلکو دا اندېښنې هم درلودې چې ممکن کندوز بیا د څه وخت لپاره د وسلوالو طالبانو لاس ته ولویږي. ازادي راډیو هم داسې یو لړۍ پیل کړې چې د هیواد په هر زون کې د امنیتي وضعیت پر څرنګوالي د هغه زون له امنیتي مسؤلینو سره خبرې وکړي. نن بحث مو هم د شمالي ولایتونو په ځانګړې توګه کندوز امنیتي وضعیت ته ځانګړې کړی دی. موږ په دې بحث کې په شمال کې د جګړې پر مدیریت او د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د جګړې پر اغیزو خبرې کوو. راسره میلمانه دی په شمال زون کې د شاهین قلی اردو قمندان جنرال عبدالحمید ورداګ او امنیتي کارپوه عمر شریفي. باید وایم چې ښاغلی شریفي له موږ سره په سټوډیو کې دی او جنرال عبدالحمید ورداګ د ټلیفون په کرخه را سره دی. جنرال صاحب، خبرونه ته ښراغلی که زموږ هغه غوړی مهرباني وکړي په شمال کې د روان امنیتي وضعیت په اړه لاندې معلومات راکړي.
شمالي ولایتو کې د څنګه سره چې زموږ د مسولیت سره د نو ولایت دی، بدخشان دی، تخار دی، کندوز دی، بغلان دی، سمنګان، سرپل، جوزجان، فاریاب، تقریبا اوس ابتکار عمل د امنیتي قوتو په لاس کې دی. د دوی د ښې همهنګۍ په صورت کې دشمن هغه ته په تلاش وکړي، خصوصا کله چې دوی عمري عملیات اعلان کړل په روزایو کې تحرکات ته دوام ورکړي. همزمان تبلیغاتي جنګونه شروع کړل، رواني تبلیغات یې کول چې لکه پروسه کال بعض ځایو کې خلک ځایونه پرېږدي، کورونه پرېږدي، وتښتي او یا باز دستاوردونه ولری فاغا سو نشولا مخکې دینه چې دوی عملیات شروع کړي نو عملیات درلودل په هماغه ساحه کې.
بله جنرال صاحب، په بخښنه سره، د کندوز امنیتي وضعیت د سه شاوخوا میاشت وړاندې ډېره کړکېچنه وه، حتی د دې امکان و، حتی دا احتمال و چې کندوز بیا د طالبانو لاسته ولویږي. اما تاسو وایئ چې تاسو په خپل وخت سره دغه حملې د وسلوالو مخالفینو شنډې کړې، څه ډول مو شنډې کړې، څه پلان مو درلود او څه عملیات مو وکړل چې دغه وضعیت یو څه تر کنټرول لاندې راغی؟
موږ د کندوز په شاوخوا کې عملیات درلودل چې دوی مخکې تکرار کړ چې دوی عمري عملیات اعلان کړل او بس خپلو تحرکاتو ته یې دوام ورکړ. موږ ویل چې حکومت شمال شهر کندوز کې چې د الفیل صاحب ولي په دې کې عملیات درلودل، خو همزمان موږ تغییر موقعیت وکړ، تجدید قوام وکړ په هماغه استقامت باندې چې دوی حملې شروع کړې وې، هغه ځایونو ته بېرته زموږ قوتونه ورلله او د دې حملې په شاوته مبولې.
اوس وضعیت څنګه دی جنرال صاحب؟ اوس په کندوز، بغلان او یو شمېر نور شمالي ولایتونو کې وضعیت څنګه دی؟
عملیات اوس هم دوام لري، خصوصا خاص عملیات چې اکثره موږ هغه عملیات د شپې دي دا کوو، هغه دوام لري او نور د عملیات په اطراف کې دي چې دښمن غواړي چې موږ په فکر بلې خواته واړي. په حقیقت کې نن خط مات شو، د دښمن هلته هم ډېر موافقتونه درلود، دښمن تلفات درلود. نو په داسې حال کې چې د کندوز او اطراف د کندوز کې دي.
بله کور او جنرال صاحب، تاسو بیرته راځو. اوس هم په سټوډیو کې د سیاسي چارو لکتونکو او د غرض امنیتي چارو لکتونکو عمر شریفي صاحب سره خبرې کوو. شریفي صاحب، جنرال صاحب ورداګو ویل چې اوس په شمالي ولایتونو کې ناامنۍ نسبتا کم شوې دي، تاسو هم په دې نظر یې چې ناامنۍ کم شوې او که تاسو فکر کوئ چې ممکن وسلوال مخالفین خپل تاکتیک بدل کړی وي؟
با سلام به شما و شنوندگان شما، چیزی که بسیار واضح هست فعلا، چون من خودم جاتر به شمال می باشم و ازت می بینم، اما فضای ترسی که بعد از جنگ قندوز با وجود آمده بود که گویا طالبا، تروریستا، پاکستانیا پیشرفت خواد داشتن و گوش کردن مناطق مهم در شمال کنترل کردن، اینمی فضای ترس تا حد مهار شده. البته خطر نامنی وجود داره، گروپ های متفاوت با سایز های متفاوت طالبا و دیگه تروریست ها در مناطق مختلف فعالیت دارن، اما یک نیروی رزمنده که به شکل کتلوی بتانه عملیات کنه، اونمو بعد از جنگ دوم قندوز تا حد زیاده من فکر کنم متوقف شده، بنان اونمو فضا تا حد من فکر کنم بهتر شده از لحاظ از اینکه اونمو ترس.
بله شریفی سه، به موافقت راست پس که د افغان امنیتی ځواکونو عملیات بریالی و د جګړې رهبری خو او که ساس په نظر د وسوال مخالفین ولې کې ساکل کمزوري وي؟
تصور ما ایست که مثلا صفوف توریست ها ضعیف نبودن. اگر ما ببینیم بعد از او که مثلا عملیات بزرگ امریکا در سال 2010 شروع شد و گفته و پرزیدنت اوباما اعلان کرد که مثلا ما نیروی خود بعد از 18 ماه در 2011 میکشیم، در او زمان ما دیدیم که قسمت زیاد کادر رهبری از قدمه دوم توریست ها یا از شمال افغانستان و سایر نقاط برشن دوباره به قدم های به دوم پایگاه استرینگ در پاکستان مدن عقب پیش کردن، تقریبا برای 3 سال تمام بین سال 2012 تا سال 2015 یک تدارک بسیار عمده در خود پاکستان، چه از دیپوسازی چه از تعلیم آموزش، به خاطر آماده که در جنگ بهار سال 2015 در پاکستان صورت گرفت. ما تا حد بهترم سال با وجودی که مثلا سر حکومت وحدت ملی بسیار انتقادات مختلف میشه، اما یک موضوع را ما باید آدم صادقانه باید بگویم که یا تانستن که اون مشگاف و خلای را که مخصوصا خلای لوجستیکی را که از خروج نیروهای بین المللی به وجود آمد تا حد جبران کرده و تا یک حد دوباره هم نیروهای قطعات مسلح اردوی افغانستان دوباره سر سامان بتن. بنان من فکر میکنم که تا حد رهبری بهتر در اردو، مخصوصا بعد از شوکی که در مردم در جنگ قندوز دید، یک همکاری نسبتا بهتر بین ارگانهای امنیتی و کشفی و در نهایت بالاخره دلزدگی دوامدار مردم از موجود از این گروپ های طالبا و تروس های تروس ها باشد که تا حد وضع بهبود بیافت، اما به ایمان نیست که خطر رفع شده، خطر
بله.
وجود داره.
تصویه چه لا هم په شمال ولایتونو که امنیتی گواهو نشتا. اوز باورسو جنرال سیب در شریفی سیب خبری مواورده چه لا هم په شمالی ولایتونو که امنیتی وضع در قناعت یا در داد ور نده، کوایی چه کمی وصلوال مخالف دل حال تا جنگیگی او څنګه تر څو وخت به د شمال جګړه دوام پیدا کوي؟ دا څه پلان شته چې تر څو راتلونکي وي ادو میشت پورې به دغه جګړه بيخي ختميږي؟
شمال ته خو استاد خبر یا چې مخالفینو ډیره توجه شمالي ولایتو ته شوی ده، ځکه چې دلته د اکثریت اقتصادي منابع لري. زه داسې نه وایم چې دښمن دلته ختم شوی دی، دا جګړه به په دوه میاشتو کې ختمه شي. دښمن ته دلته د دې هغه تعرض چې کړی و هغه دفع شو، دشمن تلفات ولیدل او بیا د وختو کې د دې جرأت دین لري چې بیا په دغه رقم حمله باندې لکه دوی چې کړې وه کندوز باندې وکړي. اما دښمن موجود دی په طرف کې کندوز کې.
جنرال صاحب، دلته چې کله ناکله د افغانستان د ملي امنیت چارواکي او یا هم د جمهور ریاست چارواکي یا هم د دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارتونو چارواکي خبرې کوي، وایي چې په شمالي ولایتونو کې د طالبانو تر څنګ بهرني وسلوال مخالفین هم جنګیږي. تاسو چې عملا د جګړې په ډګر کې یو تصویر ورکوي اوریدونکو ته، چې څوک دی په شمال کې چې جنګ کوي او څه اهداف لري؟ تاسو مخکې ویل چې دلته وسلوال مخالفین دې ته لیوالتیا لري چې په شمال کې وجنګیږي. د لیوالتیا لامل څه دی؟
لیوالتیا خو بس دې باندې ښه پوهېږي. دوی کوشش کوي چې اول اقتصادي منابع لاسته راوړي او هغې په واسطه باندې دوی ځان وچلوي، طلا مهمات خریداري کړي. دا یوه مسله ده. بله مسله یې دا ده چې قاچاقبران د خانه دې حمایه کېږي. دلته معدنونه دي که دوی کوشش کوي چې هغه معدنونو ته ځان ورسوي. مثلا ډېرې اصلخي ځمځکې دي، د عشر خبر ته د خلکو نه زکات اخلي، عشر جمع کوي، خصوصا په قندوز کې. د دې لپاره دوی ډېر کوشش کوي قندوز ته مثلا د هغه اراضي لاسته راولي او بل سربازګیري کوي په دې ساحه کې. نو خارجیان حتما ورسره دي، ځکه چې موږ نیولي دي او دلته تلفات شوي دي. هغې کې هم د دې خارجیان موجود و. خارجیان اکثره د هغه مناطقو دي چې هغه د تروریستان سلار لري او تروریستان حمایه کوي. حتی هغه دوی ته
بله. جنرال صاحب، په شمال کې دا مهال د جګړې نوعیت څنګه دی؟ تاسو په عملیاتو کې له څه ډول امکاناتو کار اخلئ او هوایي ځواک هم ستاسو په اختیار کې شته او که نه؟
دغه فعلا دغه عملیات چې موږ اجرا کړل د سږني کال د سرود نه دې خواته دي که تقریبا ظرفیتونه هم د پرسنل لوړ شوي دي، هم مثلا نوي سلاح موږ ته راغلي دي، خصوصا هوایي قوت زموږ ډېر قوي شوی دی. از کلودو د پاره په نامه د سکن ایګل شپږ کشفي تیاری راغلی دي. همداسې د تی سي 12 په نامه باندې کشفي تیاری دي چې سواک پرواز کې هدفونه موږ ته ښیي، کوردینات سره یې ښیي. هغه برعلاوه د هغې نه د A29 په نامه باندې تیاری دي چې بمباد کولی شي او شپږ دېرش ډوله وسله د ځانه سره انتقالوي. دغه ټول سبب دې شو چې دښمن ته موږ تلفات ور وړول.
خور آباد. جنرال صاحب، راسره اوسه انشاءالله. بیا انشاءالله د بحث په جریان کې بیرته تاسو سره ګرځو. اوس به شریفي صاحب ته بیا نوبت ورکړو. شریفي صاحب محترم، له څه مودې راهیسې د افغانستان د دفاع وزارت او دغه راز د ملي امنیت ریاست چې تقریبا مهم ارګانونه دي دواړه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي، خو برعکس د جنرال صاحب له خبرو داسې معلومه شوه چې امنیتي ځواکونه په خپلو جګړو کې بریالي دي، په وسلوال مخالفینو یې فضا تنګه کړې ده. څنګه ستاسو په نظر دغه رهبری د سرپرستانو لخوا چې اداره کېدلې دی په جګړې باندې کوم تاثیر نه دی کړی؟
از لحاظ حقوقي موجود سرپرستا در ارګانهای مهم امنیتي ما یک مشکل حقوقي در افغانستان بجا پا کرده بود، ولی ما تا حد زیاد امی ریشه های زیر در متضادهای داخلی و بالاخره یک عدم یک فکر عمومی که در بین خود مردم ماست میبینم. ولی همگی اما یک مثلا سرپرست چه نتیجه داشت یا نداشت یک مسئله بود، ولی چیزی که حداقل بعد از یک سال یک و نیم سال که ما پروسه را شاید بودیم، چیزی که با ما واضح شد است که اردوی افغانستان با وجود عقب گردایی که داشت موفق شد خود حفظ کنه.
یعنی تاسو وای چی د سرپرستی موجودیت د جګړو په لیکو منفی اغیز نه دی کړی؟
اصلا روانی تاثیرات داشت به خاطر که محدودیت های حقوقی که یک سرپرست داره و بسیار معلوم است از کسی که مثلا تایید پارلمان شده باشه. و بعد وقتی مایی بود که مثلا ساختار قدرت ما به شکل هست که خب از یک طرف ساختار دموکراتیک است، اما از طرف دیگه ما میبینیم که منافع گروه های کوچک بعض اوقات به گروه های بزرگ ارجحیت پیدا میکنه. اما در کل چیزی که بسیار بهم واضح هست که سرپرست بود یا نبودی بود ای بس که ما با وجود تمام تلاش دشمن، با وجود خروج ده ها هزار نیروی بین المللی، با وجود قطع قسمت بزرگ کمک ها، با وجود تقریبا از هم پاشیدن شدن سیستم لوجستیک اردوی ما، ما بالاخره موفق شدیم در طول یک نیم سال باقی بمانیم. مسئولین امنیتی افغانستان با وجود خلاهای مشکلات سیاسی که داخل بود تانستن تا حد کار خود انجام بدن.
بله.
و مروحه تهاجمی دشمن را مهار کنند. من فکر میکنم که این مهمترین اقدام بود و باید این در نظر باشه تا دیگه مسائل.
کورا بعد تصویل چه سرال دچ دمیل وادت به حکومت که ستونزه بی خوب بیا هم اردو په خو درېدل او د توقع خلاف پرمختګ کړی دی. دا چې د جګړې په لیکو کې د افغان امنیتي ځواکونو رهبری څنګه په تیر یو نیم کال کې جنرال صاحب تاسو عملا په ساحه کې وای څنګه د جګړې رهبری په کومه کچه و؟ تاسو ته خو به د رهبری په برخه کې څه ستونزې نه وي. د شریف صاحب اشاره وکړه چې د سرپرستۍ موجودیت روحن او یا هم لاروایي پلوه ممکن د امنیتي ځواکونو په روحیې بد اغېزه کړې وي، خو د جګړې لیکې د امنیتي ځواکونو لخوا پیاوړې ساتلې دي. څنګه تاسو د جګړې په لیکو کې رهبری څنګه محسوسوله؟
ویلای شم سرپرستان سرپرست و خو دی داسې و چې مکمل صلاحیت یې درلود، د دې امر او نفوذ مکمل تطبیقېدی، او بل خو وزیران خو پالیسي سازه دی، د جنګ قمندان دوی درستیز دی، سل درستیز دی، قرارداد سل درستیز دی. موږ په نظامي ډول باندې موږ خپله پوهېدلو، خو بس تبلیغات و چې سرپرست یو چیرې درال کې چې قرارداد وزارت د دفاع او سل درستیز پلانګذاري کوي، د عملیاتو هغه بیا را لیږي قلوردو ته، قماندانان قلوردو موجود و، هغه خپله د عملیات پلانول او په ساحه کې تطبیقول، اردو تکمیلېدله، په هغه کې کوم مشکل نه و. شمالي ولایتو کې اکثره قماندانان او ډېر غټ خلک د دوی چې رهبري د طالبانو کوله، د مابین سولار یا سیران شوه.
بله جنرال صاحب،
په موږ باندې کوم منفي تاثیر نه درلود.
تاسو وایئ چې رهبري په خپل ځای وه، د جګړې رهبري هم د ستر درسیز یا لوی درسیز په لاس کې وه. یو انتقاد همیشه دا کې د خصوصا په ملي شورا کې چې په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي ځواکونو خصوصا اردو ته د تهاجمي حالت اجازه نه ورکول کېږي چې دوی تهاجمي حالت غوره کړي.
زه تاسو ته په ډاډه زړه سل فیصده دا اطمینان درکوم چې دا مطلق د دروغ وي. د خبرې
کور مباد د خپرونې د پای شي بوته ورو ورو رسیږو. د شمال اوسیدونکو ته تاسو څه ډاډ ورکوئ؟ که څه هم په اول کې لکه څنګه چې تاسو ورته مخکې هم اشاره وکړه چې د عمري عملیاتو په پیل سره په شمال، کندوز، بغلان او دغه راز په سرپل او جوزجان ولایتونو کې جګړو زور واخیست، خو اوس جګړې یو څه آرامه شوې دي. تاسو د شمال ولایتونو اوسیدونکو ته څه ډاډ ورکوئ؟
دغه فعلا و عملیات دي چې دوام لري په بعض سارو کې، نو د ما خواهش د دوی نه دا دی چې خپل امنیتي قوتونه حمایت کړي. جنګ اکثریت تبلیغاتي دی، د خلکو په تبلیغاتو باندې چې دښمن پخش کړي دي، رواني جنګ کې چې مصرف یې کم دی، دوی باید بازی ونه خوري او د هېڅ وخت وارخطا نه شي. انشاءالله امنیتي قوتونه چې د دوی ضامن دي، ورونه دي، د دوی په خدمت کې دي او د دې توان او طاقت لري چې انشاءالله د خپل وطن او د خپل خاورې څخه په دفاع وکړي.
کور آباد جنرال صاحب، ډېره مننه. شریفي صاحب، بحث په پای کې غواړم له تاسو نه هم واورم، تاسو د شمال د اوسیدونکو او دغه راز چارو کتونکو په توګه له امنیتي ځواکونو څخه څه غوښتنه لرئ او دوی ته مو همداسې سپارښتنې څه دي؟ ډېر په لنډو کې
پیغام ما بر سیاستګزارۍ افغانستاني است کې نیروهای امنیتي ما را نباید قرباني سیاست ورزی های خود بسازند. نیروی امنیتی ما سرمایه ملی ماست و یکی از مهمترین ضمانت بقای ما در آینده، مخصوصا در برابر دشمنای مثل دشمنایی که ما را امروز همسایگی ما حتا کردن می باشند. تشکر.
ډیره مننه اوریدونکو، زموږ بحث همدلته پایته رسیده. البته وایم چې دغه بحث مو په شمالي ولایتونو کې امنیتی وضعیت ته ځانګړی کړی وو، او په دغه بحث کې تاسو واوریدل چې په شمال زون کې د شاهین قلی اردو قماندان وویل چې په دغه ولایتونو کې اوس امنیتی وضعیت اوس آرام شوی او اوس امنیتی ځواکونه د عملیاتو په حال کې دي. د بحث میلمنو د سیاسي چارو او امنیتی چارو کتونکي عمر شریفي له تاسو مننه، او دغه راز د شاهین قلی اردو له قماندان جنرال عبدالحمید وردک صاحب څخه هم ډیره مننه. اوریدونکو، موږ به هڅه وکړو چې په راتلونکو خبرونو کې همداسې جنوب زون ته لاړ شو، لوېدیځ زونت لار سو دغه راز ختی زونت، او هلته هم تاسو ته د امنیتی وضعیت په اړه او دغه راز جګړې د مدیریت په اړه له مسولینو سره خبرې وکړو. کورم آباد،
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 12 شپږ نوي او په لوی ښارونو کې په 100.5 صفحه روښانه اوازې اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې په یو ټولنه کې د سولې د اهمیت په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومان د څنګه مسؤل عفیفه معروف ده. معروف صاحب، کلمړی د سولې د مفهوم په اړه معلومات راکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر ښه سوال دی. باید ووایم چې سول دا مفهوم لري چې کله چې انسانانو ته عدالت ټولنیز وي، مسؤلیت د ژوندانه د پاره وي او ازادي وي، دا ټول جوړوي صلح. یعنی هغه مسؤلیت او ازادي چې د قانون په چوکاټ کې انسانان ته ورکړ شوی ده هغه ورته تامین وي، او کنه که قانون پلی نشي بیا په خپل سره انسانان یعنی خودسر لکه خودرو داسې وي چې بعضی داسې سلطه جو دي او صلح ته امنیت ته توجه نه کوي، او بعضی انسانان صلح جو دي چې د جنگ په حالت کې هغوی همیش د سولې خبره کوي او غواړي چې په ټولنه کې صلح وي، او هم ځان ته صلح غواړي هم نورو ته صلح غواړي، او همیش هغه موارد ترسره کوي چې د سولې نښه نښانې پکې وي.
ډیره مننه. یوه سوله څه ډول راتلی سي او د سولې د راوستلو لپاره باید کوم اصول مراد سي؟
ډیر ښه. صلح د انسانانو لپاره که قانون پلی شي، که قانون صلح آمیز وي، که قانون تبعیض پکې نه وي، صلح خامخا په ټولنه کې باید وي. په داسې یو ټولنه کې چې په هغه کې درې قوې سره وي، او په هغه کې د انتخاباتو د لارې نه زمامدار یا رئیس جمهور ټاکل سوی وي، د دغسې ټولنې نه ټول خلک توقع لري چې صلح وي. اما صلح هغه وخت راځي چې فقر نه وي، تاوتریخوالی نه وي، خلک سواد ولري، تبعیض یا توپیر د خلکو په منځ کې نه وي، او قانون په ټولو باندې په یو رنګ مساویانه ډول تطبیق وشي. مسؤلیت د کار د ټولنیز ژوندانه او د ټول فعالیتونو د انسانانو دپاره وجود ولري. یعنی هیڅوک ونه ډارسي چې زه نن مارکیټ ته ځم زما دکان غلا شوی نه وي، یا زه خپل کار د لاسه ورنه کوم. او همدارنګه ازادي باید ولري چې دوی هغه کړنه ورنه د ژوند لپاره چې ضروری دي چې وی کی، البته د قانون په چوکاټ کې، دا په خاطر تشویش ونه لري چې زه په دې حق له محکمې ته راکاګل کیږم یا نیول کیږم.
میرمن معروف، آیا سوله د یو انساني او بشري حق په توګه حسابېدلی سي؟
بله، په دې حق له باید وایم چې په دریم نسل د حقوق بشر کې د صلح او امنیت حق، د توسعه حق یا پراختیا، او همدارنګه د سالم محیط زیست حق انسانانو ته راجع کیږي چې د دولت مکلفیتونه د دې په حق نه د انسانانو په خاطر دا دی چې باید صلح، توسعه یا پراختیا، او همدارنګه سالم محیط د خلکو د ژوندانه لپاره مهیا کی، او ټول انسانان وکولی سي چې دغه مزیتونه په خپل ژوندانه کې استفاده وکړي.
ډیره مننه. میرمن معروف، د سولې د ټینګښت لپاره باید کوم کارونه ترسره سي ترڅو سوله په هیواد کې حاکمه سي؟
په افغانستان کې باید ټول خلک د سولې د راوستلو په خاطر هم په خپل یو پروګرام او پلان ولري، او هم دولت باید په دې اړه پلان ولري. په داسې حال کې چې په افغانستان ته 800 میلیونه ډالر د سولې په پروژه کې مصرف شوی ده، خو تر اوسه هیڅ د سولې هغه نما یا لمس ورته نه کیږي. هیڅ موږ کوم نښه نښانې د سولې دپاره نه وینو په افغانستان کې. دا په دې خاطر چې هغه خلک د سولې پروسه کې ګمارل شوي دي چې هغوی جنګي خلک دي، په جنگ کې انکشاف کړی دی، په جنگ کې توسعه پیدا کړی دی، په جنگ کې د شخصیت، حیثیت او امتیازاتو خاوندان دي. نو دوی د زړه نه اسکله اراده د صلح نه لري، او نو که دولت دا تصمیم ونیسي چې بی طرف خلک، هغه خلک چې اس وخت نه دی جنگیدلی، هغه خلک چې اس وخت جنگ ته تعهد نه درلودلی، هغه خلک چې اوس هم عقیده نه لري چې جنگ به ماته ګټه ورسوي، هغه خلک ته پروسه وسپارل سي. او په افغانستان کې داسې خلک ډیر دي چې د سولې په باره کې کار وکړي، خو په داسې شرط چې خارجیان هم دا خلک ومني او دولت هم ومني. او بله خبره دا ده چې موږ صلح د خپل ځان نه باید شروع کړو، بیا د خپل کورنۍ نه. مثلا موږ باید حوصله ولرو یو بل ته هغه ورکو حق ورکو چانس ورکو د خبر او د هم د ځان حق او پیژنو هم د بل حق او پیژنو عدالت رعایت کو ولو چې په موږ د یو شخص په نقصم وی او په توان دغه عدالت دغه په توان باندې وی خو عدالت باید نقص نگی دا په دې خاطر چې د اسلام د مقدس دین اغه ډیر قوی پایه عدالت دی او د اسلام زمامداران په تیر وختونو کې عموما دوی عدالت خپل پیښه کړی وو او په زمامداري کې عدالت جاری وو نو خلک باید عدالت ته ارس نه مخکې وګڼي احترام دی او بل وکي او انعطاف پذیر وسی او د ځان لورینه ولري بل چاته که دې ته کوم څه نقصم رسیږي خو د بل ورور که ګټه وي هغه ته باید ترجیح ورکړي همداسې په کورنۍ کې باید تعلیم تربیه موجود وي نظم موجود وي په کورنۍ کې او همدارنګه د کورنۍ د غړو ترمنځ باندې تفاهم موجود وي یو بل په خبره باندې وپوهېږي او کوشش وکړي چې دا خپل اصول وګرځوي چې همیش ډېر زیات مشکلات په خبرو باندې حل کړي او ایجاد فضای احترامانه یو بل تولری یعنی د مشرانو احترام وکړي د کشرانو سره شفقت وکړي صلح راولي همدارنګه په ټولنه کې باید نیک روابط ولري کوم خلک چې یو بل سره کار کوي لکه دکانداران دي خپل منځ کې لکه کوم ادارات دولتي دي هغوی خپل منځ کې باید هم هماهنګي ولري په کارو کې او هم نیک روابط ولري احترام ولري یو بل ته هغه مسؤلیتونه چې دوی ته راجي کېږي صادقانه توګه هغه ته کار وکړي او بیا هم زه وایم چې عدالت پکې وکړي کوم وظایف چې دوی ته سپارل کېږي او ډېر زیات صبر او حوصله ولري تعبیز نه ځان وساتي تعصب نه ځان وساتي
لکه څرنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې د سولې له اساسي عناصرو څخه یادونه وکړه آیا په افغانستان کې موجوده فضا ته سوله ییزه فضا ویلی سو
په هیڅ وجه نشو کولی چې موږ نننۍ فضا یا اوسنۍ فضا ته صلحامیزه فضا ووایو په دې خاطر چې هر څوک چې د کوره ووځي یا د ځان ډارېږي یا په خپل مال باندې ډارېږي او یا هم مسئولیت نه لري نه شغلي مسئولیت دلته شته دي نه تجارتي مسئولیت دلته شته دي هیڅ مسئولیت نشته مثلا تاسو پوهیږئ چې په کابل په دننه په ښار کې انتحاري راځي او دنې کېږي فایر کېږي نه اهل کس خلکو په لاس کې وسلې دي چې هغه په حکومت کې نه دي نه وسلې سب دي نه زورواکي وجود لري دلته د خلکو مځکه قبضه کېږي کورې قبضه کېږي موټر دروازې شاته نشي درولی موټر غلا کېږي خپل وظیفې ته چې څوک ځي مسؤلیت نه لري فکر کوي چې سبا به دا تشکیل کوچنی کېږي او زه د وظیفې نه ایسته کېږم یعنی هیڅ رقم صلحامیزه فضا نشته او د خبرو د ازادۍ په هکله هم باید ووایم که دښمنان ته څوک یو خبرې کوي یا په مقابل کې درېږي هغوی هم اختار ورکوي ورته
قدرمنو اورېدونکو دا وزموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خپرونه تر بلې یوې داسې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو مل سه
د افغان بی سیم مخابراتي شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بی سیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکی کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوه او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.